پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاس. نن د چهارشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې نهمه نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. د ازادي رادیو د دې ساعت په خپرونه کې به په فرا کې تاسو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په افغانستان کې پر سولو هم رپورټونه درته لرو، خو اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت سروان وړاندې کوي.
په فرا کې د سپرلیو د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وشلې دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول، او تیر کال په نړۍ کې 2000 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په فرا ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د مان چاودنې 15 کسان وژلې او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقی ویلی چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وایان محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوي چې سپرلی له هراته د کندهار په خوا روان کړي وو.
تعداد آمار دقیق
شواده دیوی پا دی پیشکی 15 تن شهیدان شوی چه اکثریت د ماشومانو او شزو دی. کومی وستوالی دلی سمدستی د پیش مسئولیت پا غاره نده اخیسته، یا اونه هم طالبانو د حکومت پا خبرو غبرگون ترگند کرده. ترده مخی ده دولت زد وستوالو دلو د افغان پوزیانو پا هدف پا زلونو پا لویو لارو که ماینون ایشی چه پا اکثر وقتونو که آمو خلکو تا مرشوب لعروالی ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری براندون کریشیر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شلکلن او د اوهایو و، او مایکل نانسی هم 40 و، او د شیکاګو ایالت اوسیدونکی و. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري، او د روان کال له پیله تر وروستۍ پیښې پورې 1000 سرتیری وژل شوي وو. 15 افغان پناه غوښتن کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتن کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او په کې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو په پوځي شخړو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. ملګرو ملتو په دې راپور کې همداراز د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 24000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زیاتی پر شوانزیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلی په دې سرغړونو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو په پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکان ورکوونکی دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه و. په سوریه کې 1800 او په یمن کې 1600 تنه و. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنی څلور کسان وژل دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماشام په چاودنه کې د څلور تنو پر وژل کېدو سربیره تر شلو زیات نور ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې ښار په یوه مرکزی سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کېږي. د کوټې د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته ورول شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم وررسول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بلتون پر کرشه پر یو بل په ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بلتون کرشه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرشې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتی شي. هند او پاکستان دواړه کشمیر د خپلې خاورې برخه بولي او په 1948 میلادي کال کې له خپلواکۍ او دواړو له بلتون راهیسې په خپلو کې د دې سیمې د مالکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده اوریدونکو د فراه په ابخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل سوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو قتل عام ادامه لري. په دې اړه په سیمه کې له خپل خبریال سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو به هم خبرې وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ډاډه دي چې په دغو خبرو کې به چې اتم وار به یې وي چې پیلېږي به د افغانستان د په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل به ورسره وسي.
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشستی طرف
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به همداراز تاسو له هلمند د پایو ځانګړي رپورټ کې واوري چې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست څنګه خلک له دې چې تاریخي ځایونه وساتي او تخریب یې نکړي معلومات ورکوي او هغوی ته د تاریخي ځایونو پر اهمیت خبري ورسره کوي. په دې خبرونه کې به د زهرو کاروان ونیس پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. اول زموږ رپورټ په فرا کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د فرا په بخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي بس باندې چاودنه سوې ده. دغه موټر د کندهار او هرات ترمنځ پر سړک باندې روان و چې د فرا په دغه سیمه کې د سړک له غاړې یو ایښودل سوی بم ماینور باندې چاودېدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی دي چې د چاودنې له امله ټول ملکي خلک وژل سوي دي. په فرا کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، تر دې اضافه نور تاسو نوي څه معلومات لرئ چې د دغه چاودنې په ارتباط یې اوریدونکو ته ورکولی سئ؟
ډېر زیاته مننه پر استجانې. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومات نه دي کړل، ما څو شېبې مخکې د فرا د امنیت کمانډانې د ویان د مهیبلا مهیب سره خبرې وکړې. هغه راټول چې په دې پیښه کې 15 کسان د ښځو او ماشومانو په شمول وژل سوي دي او 20 نور ټپیان دي. ده وویل چې په ټپیانو کې د ځینو وضعیت وخیم و، اما دوی وتوانېدل چې د هغوی ځینې د فرا مرکز ته انتقال کړي. زه د هغوی دپاره ځینې د نمبر 1 شارع یا د دغه حلقوي سړک د امنیت د کنډک و واړه ټیم ته چې روغتیایي ټیم لري هغه ته وسپاري، او هغه کسان چې وضعیت سم نه و هغه هرات ته واستوي. دول امکان لري چې تلفات نور هم تغیر وکړي، البته د مړو شمېر او د وژل شوو کسانو شمېر تغیر وکړي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت ته اندېښنې وړ.
دا ایسب ته خو په سیمه کې ګرځېدلی یو څه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې هلته دا دغه د مریضانو او دا د زخمیانو د انتقال لپاره په سیمه کې څه رقم صحي مرکزونه شته؟ مثلا دوی به د دوی دپاره به نږدې ځای چېرته وي؟ په فرا کې دغه سیلوشف خانه شته، د فرا په مرکز کې دوی ته به هغه نږدې وي که دوی به کندهار میرویس روغتون ته لېږدول کېږي؟ دغه د زخمیانو پر وضعیت او دا په سیمه کې د صحي امکاناتو پر حالت باندې که یو څه معلومات
مربوط ماین د وردک بابا په نامه باندې د یو ترانسپورتي شرکت پر څلور سو څلور څلور دوله موټر باندې سوري، او د روغتیايي مسایل په برخه کې دغه سیمه چې پر دې موټر په کې چاودن رامنځته شوې ده، د کندهار د میرویس روغتون څخه هم په سلګونو کیلومتره لرې ده، دغه رنګه په سلګونو کیلومتره بیرته د هرات له مرکز څخه هم لرې ده، او د فراه د مرکز څخه هم تقریبا یو څه شل تر سل کیلومتره پورې دا سیمه لرې ده. طبعا د مړو یا وځل شو کسانو شمېر چې زیات دی، یو ویلا ته کېدای شي چې دیني اساس ټپیان امکان لري پر وخت نه انتقال شوي او یا انتقال پر وخت باندې څاور کړی دی. په سیمه کې حتی د هلمند ګرش کولو سوالي چې تر کندهار مخکې نږدې ده، کوم یو ابتدایي روغتون لري چې د شدیدو ناروغانو او ټپیانو پکې تداوی نه کیږي، او بل دا دی چې د ډیرو ناروغانو او ټپیانو د زیادو ګونجای شمل وي. نو چاودنه په ډیر خطرناک سیمه کې شوې ده، د ټولو خدماتو څخه تللې ده پرته چې پکې شوې.
یو تاسو به څلور سو څلور بسونو کې سفر هم کړی وي؟ دا ډیر غټ بسونه وي، ډیر خلک پکې شکی ځای په دغه لویو مسافرونکو بسونو کې. اوریدونکو دا اوس موږ همکار الیاس دای تاسو ښه ډیر زیات مننه دونکو ستاسو خمنانه چیز مر سره مودا معلومات په ګډوار ویدل. د افغانستان د جمهور رئیس ویان پر ټویټر په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د خلکو قتل عام د طالبانو د ماينونو للاسه دی، دا ملري وسوال طالبان تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې به ورسره تاسو ته کوم نوې معلومات په لاس راغلل در سره شریک به کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان کې راغلی. افغانستان ته د اتمه کاری دوره ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ته پیل کړې و. د امریکا د خارجه چارو وزارت د سفر په پیل کې په یو بیان کې ویلي و چې دغه رسمي سفر به د اگست لومړۍ نیټه وي، سبا د اگست لومړۍ نیټه ده. او د امریکا خارجه چارو وزارت دا هم ویلي و چې زلمی خلیلزاد به اول کابل ته ځي، او په دغه دوره کې به قطر ته هم ځي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت اوس خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا یو 15 کسیز پلاوی چې هغه باید کله چې طالبان ومني چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي په دغو خبرو کې ګډون وکړي. پر د ټولو مسایلو باندې زموږ همکار نسیم شفق معلومات راغونډ کړي دي. شفق صاحب مهرباني.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې په قطر کې د سولې خبرې اترې او د سولې د خبرو اترو اتم پړاو پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینه ده او په اطمینان سره وایي چې دغه دور یا دغه پړاو خبرې به د ځینو مهمو توافقاتو سبب وګرځي او د افغانستان لپاره به سرنوشت ساز یا برخلیک ټاکونکی وي. اسدالله ظاهری د سولې د عالی شورا راستیال بیان نن ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکي او طالبان به په ډیرو حساسو مسایلو باندې خبرې کوي، او دا خبرې به منتج یعنی پایله به دی چې په افغانستان کې بل دې سره اوربند رامنځته سي او دغه راز بین الافغاني مذاکرات به پیل سي. ښاغلی ظاهری په دې اړه ویل
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره از نشست طرف جدی و اساسی باشه، و مطمئنن این بار دو طرف به یک سر توافق خواهد دست یافت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازه.
باید وایم چې شفق صاحب دغه دی د ټویل دی چې د امریکایي چارواکي او طالبان څو خبرې کوي، یعنی د خلیلزاد دغه وار د سفر ادامه دغه وار خبرې که څو خبرې
مخکې خو په ځینو نتایج شوي راپورونه کې راغلي وو چې ممکن د اګست په لومړۍ نیټه چې سبا ده، اما ما څو دقیقې مخکې چې کله د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه ویل چې هغه د وخت په اړه وویل چې تر اوسه لا دوی نشي ویلی چې سبا یا کیدای سي په څو ورځو کې، خو ویل چې دا خبرې اترې به کیږي. او سهیل شاهین چې د طالبانو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان دی، هغه هم په دې اړه ویلي وو چې دوی به دا ځل کله چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش معلوم سی بیا به لټولو سیاسي جهتونو سره په افغانستان کې خبرې کی، او افغان حکومت به هم د حکومت په توګه نه بلکې د سیاسي جهت په توګه به له دوی سره خبرې کوي.
نو شفق صاحب تاسو په کابل کې دا معلومات نن چا نه دي درکړي چې خلیلزاد نن څه کوي، ځکه د اګست اول سبا ده او د سفر په ابتدا کې تر اګست راوړي اعلان شوی. تاسو څه داسې معلومات ته چې دی بنن قطر ته ځي او کبه څنګه؟
تر اوسه پورې په دې اړه هم معلومات نشته، اما ما یو منبع سره چې خبرې وکړلې یو ساعت یا دوه ساعت مخکې، هغه ویل چې د سولې د عالي شورا یو شمیر اداري پلاوي نن د امریکا په سفارت کې دغه سفارت له چارواکو سره خبرې کوي. ما چې کله هغه نه پوښتنه وکړه چې څه ګمان کوي، معلومات هم څه دي چې ښاغلی خلیلزاد هم په سفارت کې دی، هغه ویل چې په اغلب ګمان هو او دوی ټول به سره په دې اړه خبرې کوي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو مجتمع کار نسیم شفق معلومات واردل د خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مشت خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې کې تاسو د افغانستان د سولې پر پروسه باندې هر نظر لري، موږ به په دې خبرونه کې ورسته درته خبر کو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وس رحمت افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په شپږو ولایتونو کې د مرمرو او تال کانونه د طلبۍ ته سپارلې. دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل
وردک کې د تربتین پروژه ده چې هغې میاد هم تمدید کړه. په هراتو کې د مرمرو پروژه ده، په کاپیسا کې د تالکو پروژه ده، په پروان کې د مرمرو پروژه ده، او کاپیسا کې بیا د مرمرو پروژه ده. دا په ستر مقیاس پروژې دي.
ښاغلی مدفی زیاتوي چې په افغانستان کې د مرمرو 1.3 میلیارده ټنه کانونه تخمین شوي دي. په ننګرهار ولایت کې ډاکټرانو او د دواګانو عمده پلورونکو د امنیت د نشتون له امله د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمود اغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعتصاب تیره ورځ پیل شوی.
قطع امنیت دی چې زموږ امنیت وساتل شي. زموږ د دوه درې د دواخانې عمده فروشې ته مینونې شول شوي دي، انتجار شوي دي. د دوی غوښتنه همدغه چې ورور زموږ امنیت ونیول شي. که امنیت نه نیول کېږي موږ خو هم هیڅشی نشو کولی.
دا لومړی ځل نه دی په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ډاکټران کاري اعتصاب کوي، بلکې له دې وړاندې هم د ځینو لاملونو له امله ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی وو. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو استرلینګ پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلداري 1550 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
بیا به ورسوز موږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري. دا به په ګډه واورو اوریدونکو په پام کې ولري چې په دې خبرونه کې لا هم رپورټونه درته لرو.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي، خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، په هیڅ صورت د ملکی وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي، ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوې جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوې، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشت صبر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور، د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاستیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلی دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پر ګټه باید ترې واخیستل سي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو هلمند ته د ازادي رادیو خبريال زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د بوست کلا ته تللی دی. وایي چې هلته په دغه شاخوا سیمه کې استوګن خلک او هلته مسافر چې دغه سیمې ته راځي، ډېره علاقه لري چې د دغه سیمې پر تاریخي ارزښت باندې پوه سي او د دغه تاریخي کلا په باره کې معلومات ترلاسه کړي. اوس د ده په وینا، د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست د دې لپاره چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت پوه سي او د دغو ځایونو له تخریب لاس واخلي، یو نوی پروګرام هم شروع کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی سره به ورسو. د بوست کلا ته د هغه ځای رپورټ لري.
د بوست کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته تر سل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي، کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یوه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. ښاغلی ویاړ ازادي راډیو ته وویل، وروسته له دې به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، که چیرې لاسونه لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همداشان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي، د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړو، د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عبادتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سه چې اکثره د جنگونو نه پاملرنی او غصب خاطر لمنځه تللی دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید وایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنې کې پاتې راغلی دی او هلته چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دا سپارښت لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلې دي مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپله ناهیلي سو. نو ریاست خو طبیعي دی چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو وهله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنی دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای شي سلګونه کلونه نور هم ودرېږو مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلاش او خاوسیدونکو چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وايي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیول شوکینه دي. خو ځینې کسان چې د زورواک سره اړیکې لري ډیر معمولي دي کارته یې دمه ورکوي. د بوستي وځوان نور غارتول ترغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغول او ترمیم کارونه په عملی ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیول مخه ونیولسي.
زوایم دغه غونډه خوش دي مثبت تاثیر لري، ولی خلکو د سټی ریوادي کړی دي ډیره داسې غونډه جوړ شوی دي خو لا غوي مثبت پایل نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډه جوړوي او داسې په دوه باندې سپیسي او دغه مسره په وخت ځای کوي زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایل نه درلودلای. په دې خاطر باندې چې خلکو ډیر وادي کړی دي مګر خپل پر وادو باندې وفانه وکړي زما خواهش هم ده دي زما هیله هم ده د مرکزی دولت څخه بل خصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانی د همدې سند هلمند تر غړي د شمالي ولسوالۍ سنگین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شول ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بوست د نو شروان یادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوري سره تړاو لري. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند. ازادي رادیو
اوس په افغانستان پر سوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د شذو د حقوقو د برخې د مشري او د افغانستان د چارو د څیړونکو هیدربار د مخالې ديني برخې درته ولولم. دا مقاله پر دې عنوان لیکلي چې آیا د افغانستان د سولې موافقه به د افغانستان شذو ته سوله راولي. هیدربار لیکلي چې د افغانستان سوله چې وخت یو خیال وو اوس حقیقت ته نږدې معلومي جهره. د افغانستان د حکومت هڅو په دې منځ کې له طالبانو سره د امریکا د حکومت خبرو او د افغانستان د شذو اندیشنې ته اشاره کړې چې شای هغه څنګه ته حق چې پاتل سکلونو کې تر لاسه کړی وو د سولې لپاره له لاسه ولاړ سي. بار په دې مقاله کې ټول هغه محدودیتونه چې پر شذو لګیدلی او بیا مطرح کړي البته د طالبانو پر رژیم کې لکه د شذو وهل ټکول د شذو د تعلیم او کار تحریم او هغه نور محدودیتونه چې د شذو پر بنیادی انساني ازادیو تیری بلل کېږي. هیدربار لیکلی نن کوه کتل سي د شذو په اړه د طالبانو نظر یو څه نرم سوی خو بیا هم ډیر تاریک دی. مثلا د دې په لیکنه طالبان اوس وایي چې ټول ته د تعلیم اجازه ورکوي خو په عمل کې تر ځواني ورسته تر ډیره حد د نجونو د زده کړې مخالف دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه مني. د بشري حقونو د نړیوال سازمان څیړونکي په خپل مقاله کې د امریکا د حکومت او طالبانو مذاکرو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دواړه خواوې تر ډیره حد تر اوسه په خبرو کې پر دې چې د تروریزم پر ضد مبارزه به څنګه کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به څرنګوي بحث کړی دی. خو میرمنبار لیکلي چې د ښځو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده او د امریکا حکومت چې مخکې د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ ټټر وهل په دې مذاکرو کې د شوزو پړه چندان لیري خبرې نه دي کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تقریبا شل کاله مخکې خپل 1325 پریکړلیک صادر کړ چې د سولې په ټولو بهیرونو کې باید د شوزو ګډون وی. له هغه راهیسې ډېر حکومتونو د سولې په بهیرونو کې او په موافقو کې شوزو ته ځای ورکړی. هیدربار لیکلي اوس د افغانستان د حکومت کار دی چې شوزو ته ځای ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړلیک عملي کړي. هیدربار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لپاره لیکلي چې باید په دې تړاو خپل هغه تعهد چې د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و عملي کړي. هیدربار د امریکا حکومت ته هم لیکلي چې باید د افغانستان د شوزو ونډې او د هغوی د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هغې د مقالې په پای کې لیکلي اوس چې په افغانستان د سولې موافقه ممکنه بریشي د دې وخت نه دی چې شزی به برخه پات سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلی مش خوشبینه چې په نه هم پړاو کې به خبرو کې به پرمختګ وشي. عزیز رحمان له نګرهار لیکلی د پاکستان طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی ته د پاکستان نظام ګټي لکه د ډیورنډ کرښه او د کونړ د سند او بولومړي توب لري نه د افغانانو ګټي. سباون له کندهار لیکلی په کندهار کې زیات خلک وسولې ته خوشبین دي، هغوی د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خواهش لري. افغان د کابل د غزنفر د انسټیټیوټ څخه لیکلی زموږ په انسټیټیوټ کې ډېرې ستونزې دي، باید د روغتیا وزارت پاملرنه ورته وکړي. نافع غمخوار د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه لیکلی دی زموږ لارې بندې دي او حکومت باید دلته زموږ د لار د خلاصولو لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکي د فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه لیکلي دی، و ډېره دردونکې پیښه ده او د هر چا لخوا چې وي لوی جنایت یې کړی دی. حکیم افغان له کندهار لیکلي موږ د انتخاباتو مخکې سولې ته اړتیا لرو، باید سولې ته لومړیتوب ورکول سي. د دولسنیمو بجو سره سم به اسمت سروان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي. د دوی اکثر یو لویه برخه افغانان تشکیلوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو 14 څلور کسان وشلی دي. په کشمیر کې د پاکستان او هندستان د بلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندۍ او یو پاکستانی سرتیری وشل شوی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه.
اوریدونکو نور په دې خبرونه کې ډیر وخت نه لرو. تاسو که علاقه لرئ زموږ پر پاڼه باندې د بغلان په صبری بڼ کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ سوی دی. دغه نندارتون ویډیو زموږ پر پاڼه خپره سوې ده. ازادي راډیو ټکی کام دغه ویډیوي رپورټ وګورئ او د خپل دوستانو سره هم که غواړئ شریک کړئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم زموږ پر پاڼه سته. نور وخت عبدالنافع احمد صاحب دی، د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافې همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هند کې دوه افغانان د 500 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر 3 نیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلوګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باغی بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیول شوي ول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 270 کیلوګرامه چرس ونیول شي. د میوو په کریټونو کې پټکل شوي او د باندې قاچاق کېدل.
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارولن کې موټر کې پټکل شوي او په پام کې و چې له کندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړي. پولیسو د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیولای. او دوسیه د چیرنی په حال کې ده.
او دونه ورسته پیخه دا چې د لوګر ولایت پولیسو څخه د پاسه 120 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د لوګر ولایت د امنیت قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه د التمور په سیمه کې لقاچاکونکو سره وسلواله نښته کړي او په نتیجه کې 308 کیلوګرام چرس نیول چې یو ګاونډي ولایت قاچاق کیدل. د نشي مواد قاچاکونکو د پیخي لزای څخه تختیدلی او د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي مواد قاچاق ډیر سوی دي.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کمه لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کوټو ایسي پودري.
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشي توګو استفاده کول ارسه حرام ده، حتی پیسې چې پلاستر ازي دغه حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلو ده هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې.
بس په دې کې وایم چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم، د دوست نه بزختل لري ګرځیدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم واورو.
د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه نور څه وایي.
ښه دا خو کودار شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنگي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس ترنک څخه واورو.
سخ کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشي موادو د 114 پیښو دوسیې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو له مخې دوهم ولایت بلل سوی دی. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشي مواد لومړی گاونډوي ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خاغلی موحد وای هغه د شی چې دوی تر رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشي ګولو یو د شی دی.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشي مواد د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کیدل دا معنی لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشي مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشي موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتک لار ده.
هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلوی کې د پاکستان لارې جنوبی آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د افغان دولت د چیړنو لمخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي یو برخه له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاقیږي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور لمخې په 1990 شمسي کال کې د نشي موادو د قاچاقو 810 پیخې دی مرکز ته رسیدلې چې 130 پیخې یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگي ډلو فعالیتونه د نشي موادو د قاچاقو د ډیروالي اصلي لامل بولي او زیاتوي چې نشي موادو ډیره ګټه هم دی جنگي ډلو ته رسیږي.
د نشي توکو قاچاق په لوی کې تورستان وسلوال مخالفین او دایشان ډیر ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی له ډلو څخه دي. دا لامل هم په ننګرهار کې په پراخه کچه زموږ کشپي او نیټورګانو نشي توکي نیولې دي.
که څه هم افغان دولت په پرله پسې ډول طالبان د نشې موادو په قاچاق تورنوي، خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشې موادو کې لاس لرل رد کړي ول. د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاشت کې سل، خو د سرطان په میاشت کې 114 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوي دي. له دې شمېرو څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقونکو نیول ډېر شوي دي.
محمد ایا سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشې مواد محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نور منفي اغیزو ترڅنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېرې محتاط خپلوانې ته درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه شوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد لامل را پیدا شوی بدلونونه بولي.
زمون خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړی، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو لمخي معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې لده سره خواخوږي لري هغه د پخوانی معتاد ملګری دی. له همدې عمل معتادین تر درملنې وروسته بیرته خپل معتاد ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر مې دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشې موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري، خو خلپ خبر دی پوره پوره چې د عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشې موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما له ایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شو او زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم رانغی. دې کار یې ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دی ولې زموږ کر رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
اشتراک نه ډیره خوشی غم.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي. دینی عالمان د نشي موادو کاروبار نه روا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي.
هغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي، یو او امنیتي تکلیف ورته نه رسیږي، نا امني پکې نه وي، پکې دوا او دریم سیاسي خطر نه وي، څلورم اقتصادي ضرر پکې نه وي، پنځم اجتماعي ټولنیز ضرر ورته نه وي، او شپږم صحي ضرر ورته نه وي، او اووم دینی ضرر. هغه تجارت بیا حلال دی.
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي، په دې لړ کې د نشي موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشي موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې علامه ابن نجیم مصری او کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د ومه اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه را ټول کړی دی چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي، وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي سکون کوي، او څوک جوړوي جوړون کوي، او څوک حمل نقل کوون کی اخوه دی خوته زمينه ورته مسایدي څوک جديدي کشت کار کوي. نو حضرت انس وايي چې مال خپل د رسولانه خله مبارک نمي وورید چې وایي د خدای د رسول پر لعنت دی. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، دغه خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکون کې دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي، حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړې دي، نو هغه خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي کنه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول دی مواد مخدر، هغه بیرته راتوي چې خبره سرغچکی بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیله جوړول دی مواد مخدر ده، دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي کنه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیونه خلک ځوانان دي تباه کړه دلته په ټولنه کې. که لس کافران ته ضرر رسیږي، دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرق کیږي، نو دغه فتوا ده کومه شي؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار شوی دی، په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو لکاچاک څخه ترلاسه شوی پیسې حرام دي. د نشه یي موادو لکاچاک څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي، تبارک الی سورت ملک، وای تاسو د خدای په مزکه کې خوره وره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سورت جمعه کې هم وی الله وی چې کله تاسو د جمعې مونږ هم ختم کو، کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وی چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسه کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعا دا ناروا ده. دا قطعا ثواب نه لري. باید جمعات کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم و نه خلیسوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه یي موادو 3.5 میلیونه افغانان ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه یي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو، په کوم اندازه دا قاچاق بر دی. که چیرته ډیر قوی قاچاقبری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکي، هغه ته مونږه حکم تعزیری وایو، دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لوی قاچاقبر چې د نشې توګه قاچاقبر دی، هغه باید اعدام شي. دومه مسله، که چیرته متوسطه قاچاقبر دی، نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه نه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړوکی قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده، نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدی مجازات کوي که بدنی مجازات کوي. شریعت ورته ویلی دی چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشې موادو د کاروبار په اړه مو له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2.5 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګ ولایت شمس الله په خوا د موټرو مستری وو، خو کله چې ایران ته ولاړ هلته په تاریخ وخته سو. دی وایي چې ځمکه یې خرڅه کړه او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. اوس څو کار نه ورکوي او ډېر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو وخته سو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستری د مټسکیلو د موټرو، یعنی داسې ماشینالات نشته چې په پایین شما ما کاربار چې کولا په ایران کې میڅګان وهل، دلته مستری توپ کو، بیا چې په وردګو کې مټسکیل نه بند شول ذاتی لاړم ایران ته. بس هلته دوه نیم کاله پاک ومه، کاربار مې ښه وه، 50 متره څه وه په دو کې ولویدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل وو، بیا نو کار مې نه شوی کلی. دغه یو صاحب کارم و، دو تریاک را کل وی ته دوا خوره چې ځان دې جوړ شي. همیشه تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څاکل ویدلم یا مې کوم ځای خوښ شي. په موږ رقم ذاتي دیره دیره برکول، پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم هستیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم هستیم د دې خان د شرکت موټر چلوله، دو کتاره کې بتللو کندار ته، شوراف ته، مثلا دو غذای ته، ما خپله ټیلر و. بیا نیونه پر ته ورڅه ګرد 200 دو گاز تاوی ګره ځو د پودر یخودل و دغه وسکوه. دا مې چې وسکول بیخي مې دغه تریاک ویر شول، بس پندوق باندې من تلاش شوم. په حساب مې زخت در فشار تی کلا کلا شای مې دی یاد او زی چې مثلا یو تصمیم چې ونیسم مې چې ونیسم د 35 دکې باد مې ویر وی. او بل داس شای دی لکه جادو، یعنی چې د منزل یار دی دین یار دی کې ونن یو چې د څنګه و زی برون ته. بس سړی پیخته کی چې کلا نشو باندې وخت ما نو کاروبار مې نشوي کلای. بس په دو کې وایم چې چیرته تنها کینم او د انډیوال نه بزښته لرې ګرځېدم، د دوست نه بزښته لرې ګرځېدم. در سکینی یا به نصیحت رته کو یا به یوه د غیرت بې غیرتۍ خبر رته کو، بس نه مې غوښتل چې څوک رته وغږېږي یا مثلا یوه خبر رته وکړو یا مثلا یو کار رته وي چې د کار وکړه. یو دلته مې کابل کې لږ ځای و، دمې خرڅ کړلو، یعنی حتی ورونه تر اوسه نه دي خبر. بس ویایې چې فقط ځان خود ته وای او تنها وای.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی بر اختره ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکازوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ا
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چې لګ دې تاب جوړ شي.
سلیم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وای؟ ته د خپل کار کوا، کدی پرین دی والان ډیر ول غواړي نو زبې یو بل کس در وخیم.
ول به شکر وخه
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستاندی وال دی.
او رښتیام کمال میخه خو گنڈی وال دی.
نو چې کمال دی خو گنڈی وال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زل سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شاله شا خیر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پات کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څنګه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی ک پودر
ک کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا په خامل پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتی وو؟
ښه خیر اوس به در نه وغواړم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر په ماشول دی وی میشت پودر دی میشت په سر کې لمه وغاړه نور څه وای؟
خدا خو پودر شول پیسې څومره راکوي؟
زه ته وای څومره پیسې درکم؟
50000 افغانۍ غواړم.
به خي سمه ده، دا دی 50000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دی وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو نور څه وای؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوري کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
نه ما وزه ایسو کم نه خبريږي.
سلیم زایه
ا دې سوای
دا چای خو در واخله.
سم از آزاد زرغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غوارو، خدای دیگه والا، رازه رازه
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازه نده داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رغلی، چنگه یه جوره یه؟
شکر ستا چال دیشه جوره.
رازه رازه ما داری، رازه دلتکی
نه. نه نه کشنه ما نه، دیوی خبری لپاره رغلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کری و
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدل.
خانو چې سره وایل
اکبر زما زوی سلیم ته ویل چې کمال په پودر اخته که زه به تاته پودر او 50000 افغانۍ درکم.
توبه خدایا دا څه اورم؟
خوري زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بلې قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دی ولې کوو.
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره سزا به خامخا ویني، خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته وای نو سزا به لګه کم شي.
بس رښتیا خبره دغه د لکه کمال چې وویل
ما ونویل قومندان صاحب،
یعنی تا کمال په دې خاطر پوري کو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
او وو صاحب دغه مې مطلب وو.
بس پوښوم، ستا اقرار مې سبکه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې؟ ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.